سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو از فريده سيال د شفيق ير د تخنیکی چارو په سمبالخ تر کله کوم مجله په خبرونو پیل کړو. د طبي پیښو په وړاندې د طالبانو وزارت وایي د مرغوم یجدي له شلمې په بیلابیلو پیښو کې د مړو شوو کسانو شمېر 1,68 ته ورسېدو. د دغه وزارت مالی او اداري رئیس مولوي عبدالرحمن زاهد په هغه ویډیو کې چې نن رسنیو ته لیږلې ده وایي دغه کسان په سیلابونو لګیدنې او کسنیونو په پیښو کې مړه شوي دي.
د مرغومی له شلیمې څخه تر اوسه د هیواد په څلرشت ولایتونو کې 1,68 کسان شهیدان، 22 کسان ټپیان شوي، له 100 څخه زیات هستوکنځي په نیمه او بشپړه توګه ویجاړ شوي او نږدې 8,000 څاروي له منځه تللي.
بل خو د هوا پیژندنې د زینو نړیوالو ادارو لاټکل سره سم سبب سبا د کابل په ګډون د افغانستان پښمیر مرکزی او جنوبی سیمو کې به واوره وریږي. د افغانستان د سول لپاره د امریکا متحده ایالاتونو مخکینی ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد او زلمی اعلی طالبانو غوښتي چې د نجونو او ښځو د زده کړو کار پاړه دی د ایران د دینی عالم مولوي عبدالحمید پیغام واوري. پرون جمعه مولوي عبدالحمید د جمعې په خطبه کې د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار ملاتړ کړی او پر دوی لګول شوی محدودیتونه غیر شرعي بلل دي. زلمی خلیلزاد نن سهار په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی دي ته د مولوي عبدالحمید د هغې خطبې ستاینه کوي چې په کې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار د ملاتړ غوښتنه شوې ده. د غرس خغلی خلیلزاد په سړه هوا کې له افغانانو سره د بشري مرستو غوښتنه هم کړې ده. د هند د هوایی ځواک د دوو جیټ الوتکو په سقوط کې یو پیلوټ مړ شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. پر روسیې کې یوې جوړ شوې سوی خوی 13 ډوله جیټ الوتکو او د فرانسې ساخت میراج 2000 جیټ الوتکو ظاهرا د یو نوې ډهلی په جنوب کې سره ټکر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هند حکومت هڅه کوي خپل وسلوال ځواکونه عصري او د پیچلو امنیتي ګواښونو په وړاندې مبارزې ته تیار کړي. یو حمله کوونکی نن شنبه د بیت المقدس په ختیځ کې په ډزو سره دوه کسان ټپیان کړل. تر دې مخکې یو فلسطینی سړی د جمعې په ورځ د یهودانو له یوه عبادت ځای د باندې و کسان وژل. دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل شوې دي. د فرانسې خبري اژانس له مخې د یهودانو پر کنیسا د یو شکلن سړی ډزې د یهودانو د اموژنې یا هولوکاست د نړیوالې یاد ورځې پر مهال شوي او دا د فلسطین او اسرائیل په شخړو کې ډراماتیک زیاتوالی ښيي. او د اوکراین بهرنیو چارو وزارت په پام کې لري په دې هیواد کې د هنګری سفیر د اوکراین په اړه د هنګری د ولسمشر ویکتور اوربان د هغه څرګندونو له وجې چې د نه منلو ول بلل شوی دی اظهار کړی او خپل شکایت ور وسپاري. هنګری پر روسیې د بندیزونو له کبله په وار وار پر اروپای ټولنې انتقادونه کړي دي. د اوکراین بهرنیو چارو وزارت بیان اولیا نیکو لینکو پرون پر فیسبوک ولیکل چې خغلی اوربان له خبریالانو سره د خبرو پر مهال اوکراین ته داسي یو ټاټوبه یاد کړی دی چې هیڅوک پکې نه وسیدل او له افغانستان سره تشبیه کړی دی. نیکو لینکو ویل چې د هنګری سفیر به د سپیناوي لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شي. هغه زیاته کړې ده چې اوکراین د نورو سوبې اقداماتو حق هم لري. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې درته دا مطالب درو. د بشری حقوقو د څار سازمان افغانستان کې د جنگي جرمونو ټولو تورانو ته د سزا او د محکمې غوښتنه کړې ده. خو دا چې اوس مهال به د دغه سزا او همدارنګه د دغه تورنو محکمې ته حاضرول امکان ولري او کنه وړاندې پر راپور کې درته وایو. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نن په مکتوب کې خصوصي پانتون تمر کړی دی چې د نجونو ندی پراتلون کې کلونو کې د کانکور او پانتون کې د شمولیت آزموینه نه اخلي. خو د دې پریکړې اغیز به څه وي؟
پولند اخمن دی خپدی زکه د دوی لوړ سلنه وناست تشکیل د خصوصي پانتونونو خصوصن ته پانزي
وړاندې په مجله کې د حق او سادانو او د پانتونونو مسولین سره مهم خبري کړې دي چې دغه پریکړه باور باندې څه اغیز لري. د پاکستاني کلدارو ارزښت یو ځل بیا د ډالر په وړاندې لوړېدلی دی. دا چې اوس یو پاکستاني روپۍ په 100 ډالرو باندې تبادله کیږي او همدارنګه د دغه پیسو د ارزښت لوړېدل به په خلکو سوداګرو څومره اغیز وکړي وړاندې پر خبرو مرکه کوي. درته وایي په فلسطین کې بیا د فلسطینیانو او اسرائیلو ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا نښته شوې ده او دواړو خواوو ته تلفات اوښتي. وړاندې په راپور کې به درته د تلفاتو او د نښتې د علت په اړه هم راپور ولرو. نور مسایل هم درته لرو. ملتیا مواړه
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیام ستړي مشه. د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ په افغانستان کې په جنگي جرمونو تورنو تا د سزا او د محکمې غوښتنه کړې ده. د سازمان په یو اعلامیه کې چې د 2013 کال د جنوري په 8مه د طالبانو لخوا د جمهوریت روغتون په مخ کې د ځانمرګ بریدې قربانیانو په یاد خبره کړې د خبره کړې ده. اسمت سروان سره په استډیو کې مل شوې د سروان صاحب ستړي مشه تاسو ته د بشري حقوقو د دقیق غوښتنې په اړه باندې چې نورې څه غوښتې دي جزئیات وایي.
ډیر مننه. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي څرنګه چې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د احتمالي نړیوالو جرمونو په اړه څېړنې پیلوي، نو لازمه ده چې د دغه ډول جرمونو ټولو قربانیانو په اړه عدالت پځای شي. د سازمان په یو راپور کې چې د 2013 کال د جنوري په 28مه د طالبانو لخوا د جمهوریت روغتون په مخ کې د ځانمرګ بریټ د قربانیانو په یاد خبر کړي، ویلي د شخړې د یو اړخ په کړنو تمرکز او د اصلي قربانیانو لپاره مخورځول به عدالت د رسیدو مخه ونیسي. د 2013 میلادي کال د جنوري په 28مه د کابل په صدارت څلور لاري کې د جمهوریت روغتون مخ ته په یو امبولانس موټر کې د انتحاري حمله له امله چې مسؤلیت طالبانو منلی وو سلطنه وشل شول او لسکونه نور ټپیان شول. د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې د هغې نجلۍ یادونه کړې چې له بریده وروسته له سترګو وینې روانې وې او کوڅله جسدونو ډکه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان هم دا ډول په ځینو پیښو کې مخکینی جمهوري دولت، متحده ایالات او د استرالیا په ګډون یو شمیر لویدیز هیوادونه هم د ملکی تلفاتو په خاطر پړه بللې دي. د سازمان په راپور کې راغلي د اپریل میاشت کې په یوه مدرسه د افغان حکومت د هوایي برید په پایله کې دیرش ماشومان ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. که څه هم واکمنو چارواکو د دې پیښې په خاطر بښنه وغوښته، خو له چا سره حساب کتاب ونه کړ. د برید په کندوز ولایت کې وشو چې د افغانستان په شمال کې دی. د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې راغلی دی افغان پولیسو او ځانګړو ځواکونو په همدې حال کې د ماشومانو د جنسي ځورونو په ګډون د خلکو ترین تم کول او شکنجه ته دوام ورکړه. خو حکومت د دغه کړنو د عاملانو په پیژندلو او هغوی ته پس از ورکولو کې پاتې راغی. د اعلامیې پر اساس په 2013 میلادي کال کې د استرالیایي او ځانګړو امریکایي ځواکونو په لاس د ملکی افغانانو د شکنجه او نورو جرمونو راپورونه هم برسیره شول. د سازمان پر راپور کې راغلي لکه چې په 2021 میلادي کال کې طالبان وخت رسیدلی په افغانستان کې په یو لړ مجازات او د خلکو په تریتم کول لاس پوری کړي او د غشان داسې سیاسي پالیسی غوړه کړي چې لمخې د شوزو او جنو حقونه محدود شوي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په راپور کې غوښتل شوی چې په افغانستان کې د پټولو جدي سرغړونکو او په جګی جرمونو تورنو عدالت تطبیق شي.
د دې زیاته باندې کورودان اسمت سروان و چې د بشري حقوقو د څار سازمان د حقوقتنې په اړه چې ویل په افغانستان کې د جنگي جرمونو ټولو تورانه ته سزا ورکول شي او توې دي محاکمه شي. دغه جزئیات موږ سره شریک کړو. اوس په افغانستان یو بل مسله راوخلو. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نن د یو مکتوب لمخې خصوصي پانتونونو ته امر کړی دی چې پراتلونکو کانکور ازموینو کې د انجونو ته د ګډون اجازه نه ورکوي. د دې خبر جزئیات بر سره همین هیواد چې پاسډیو کې سره مل شوی دی. هیواد صاحب تاسو ته وایي تاسو د خصوصي پانتونونو د ټولنې او همدارنګه د خصوصي پانتونونو مسلون سره خبرې کړي، هغه یې درته ویلي دغه پریکړه غیز به په پانتونونو څوي.
مننه. سلامونه تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت خصوصي پانتونونو ته امر کړی چې تر دویم امر پورې د نوي محصلان نه جذبوي او د دې پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې د انجنونو ته د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. په مکتوب کې ویل شوی چې دا پریکړه د لوړو زده کړو وزارت رهبری لخوا شوی او که کوم خصوصي پوهنتون سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. د طالبانو حکومت ته لوړ زده کړو وزارت ویان زیولا هاشمی ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا مکتوب خصوصي پوهنتونونو ته لیږلی، خو په دې اړه یې نور څه ونه ویل. د خصوصي پوهنتونونو ټولنه بیا په دې پریکړه خواشینی ښیي. د دې ټولنې ویان محمد کریم ناصری ازادي راډیو ته وویل چې دې پریکړې د خصوصي پوهنتونونو مسؤلان اندېښمن کړي، او په وینا یې که دا حالت دوام وکړي نو کیدای شي ډېر خصوصي پوهنتونونه وتړل شي. ښاغلی ناصری وویل
د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو اتحادیه او مسؤلین د مکتوب د خبردا سره سم ټول اندېښمن دي، خپه دي، ځکه د دوی لوړه سلنه اوناست تشکیلې د خصوصي پوهنتونونو خصوصا طب پوهنځي. نو که چېرته په دې شکل رواني نو متاسفانه په خواشنۍ سره اکثریت پوهنتونونه تړلو خواته ځي او د سقوط خواته ځي.
د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې ویان زیاتوي که ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز همدا ډول دوام وکړي، دا بندیز خپله په کانکور کې د نجونو ګډون پیکه کوي. د طالبانو حکومت ته لوړو زده کړو وزارت د تیر میلادي کال د ډسمبر میاشتې په 16 نیټه پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګاوه چې دا پریکړه د هیواد دننه او بهر د سختو غبرګونونو سره مخ شوه، او د دې پریکړې په وړاندې په اعتراض کې د پوهنتونونو یو شمېر استادانو استعفاوې هم وکړې. خو د کابل پوهنتون مخکینی استاد عبیدالله وردګ چې له همدې امله استعفا کړې او ورپسې تر سلو ډېرو نورو استادانو هم استعفاوې وکړې، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې د معترضو استادانو خبرې واوري او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، برعکس هڅه کوي چې د اعتراضونو مخه ونیسي. استاد وردګ وایي
دوی د خپلې فیصلې په بیرته اخیستلو باندې کوم فکر نه دی کړی یا کوم بحث نه دی کړی. د دوی ټول فشار په دې باندې دی چې څنګه د اعتراضونو مخه ونیول شي او هغه کسانو چې اعتراض کړی دی هغه څنګه باید وټکول شي.
تیره اونۍ د پوهنتونونو 102 تنه استادانو هم د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي ته په یوه لیک کې له هغه غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. د طالبانو حکومت تازه بندیز داسې مهال اعلانېږي چې د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیري هم په خپل تازه ټویټ کې په قطر کې د ښځو پرمختګ ته په اشارې سره ویلي چې که طالبان په افغانستان کې په ځپونکو حکمونو دا ځواک له منځه یونسي، استعداد لرونکي افغان نارینه او ښځې هم کولی شي د سولې او آرامۍ لور ته ګامونه واخلي. مننه.
ډېره مننه کوروادان. همایون هیواد و چې د طالبانو د هغه نوي بندیز په اړه چې له دې وروسته نجونې نشي کولی په خصوصي پوهنتونونو کې د کانکور ازموینې ورکړي، د دې په اړه جزئیات راکول. بیا به هم افغانستان ته تم شو. د پاکستان د کراچۍ په زندان کې درېم افغان هم ومړ. د ولی خان په نوم دغه افغان چې د درملنې لپاره پاکستان ته تللی و او د قانوني اسنادو نه لرلو له امله له خپلې لور سره په زندان کې و، هلته یې مړ شوی دی. تر اوسه پورې د دې جسد افغانستان ته نه دی راوړل شوی. دا چې د کراچۍ په زندانونو کې نور څومره افغانان بندیان دي، احمد تکل را سره په سټډیو کې وصل شوی دی. تکل صاحب، تاسو راته وایي چې دغه شخص چې د پاکستان د کراچۍ په زندان کې مړ شوی دی، د دوی کورنۍ او همدارنګه نور جزئیات د دغه زندانونو څخه څه دي؟
او عبدالخلیل رستم ولی خان دریم افغان زندانی دی چې د پاکستان په زندان کې مري. ولی خان درې میاشتې مخکې له خپلې لور سره پاکستان ته د درملنې لپاره تللی و، خو د قانوني اسنادو د نه لرلو په نوم د کراچۍ په لینډي زندان کې بندي شو او هلته یې د سختې ناروغۍ له کبله او د طبي اسانتیاو د نشتوالي له کبله سا ورکړه. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولی خان مړینه تایید کړه. البته ولی خان یوازینی افغان نه دی چې د پاکستان په زندانونو کې مري. د عبدالخلیل په نوم د یو بل افغان کډوال کورنۍ وایي چې د پلار جسد یې د ښخولو لپاره دوی ته سپارل شوی دی او دوی ترلاسه کړی، خو د دوی مور بیبي پریکل چې هغه هم ناروغه ده او د خاوند لمړینې هم نه ده خبره، لا هم په زندان کې ده او د پاکستان په همدغه د کراچۍ په زندان کې بندي ده. د عبدالخلیل زوی فواد زیارمل ازادۍ راډیو ته ویل چې پلار یې د سرطان ناروغي درلوده او د ناروغۍ د علاج لپاره له خپلې میرمنې خپل اوخي او د اوخي له میرمنې سره یو ځای پاکستان ته تللی و او د پاکستان په زندان کې مړ شوی دی. هغه د پاکستان له حکومت او له طالبانو غوښتنه وکړه چې د مور په خوشي کولو کې جدي مرسته وکړي چې ناروغه ده او څلور ځلې هم عملیات شوی ده. په دې اړه مونږه د پاکستان کې د طالبانو د سفارت له چارواکو هم پوښتنه وکړه چې ولې د بندیانو خوشی کول او بیرته ستنېدل دومره ډیر وخت نیسي. په کراچۍ کې د کراچۍ ښار کې وبخې د طالبانو د حکومت جنرال قونسل سعید عبدالجبار تخاری ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت له دوی سره لازمه همکاري نه کوي. تخاری د یو نیم سل بندیانو د خوشی کېدو خبره هم وکړه او وی ویل چې کوشش وی کسان به ډیر ژر بیرته خپل کورونو ته ستنه شي. دغه په وینا د کراچۍ په زندان کې یو د پاسه زر افغانان بندیان دي چې په دې ډله کې یو سل اته دیرش تنه ښځې، یو نیم سل ماشومان او وسو دیارلس نارینه دي چې له دې ډلې د په وینا یو سل دوه پنځوس کسان خوشی شوي دي. د ښاغلي تخاری په وینا په هغو خلکو کې چې خوشی شوي او هیواد ته د تلو په حال کې دي د عبدالخلیل میرمن بی بی پریګل نشته، هغه له هم په زندان کې ده. البته له دې مخکې د پاکستان له مرکزي او نورو زندانونو نه شاوخوا اته سوه درې اتیا وبخې اته سوه درې اویا تنه افغان بندیان خوشی شوي او بیرته هیواد ته ستانه شوي دي.
ډیره زیاته مدنه احمد تکل و چې د کراچۍ په زندانونو کې د هغو افغانانو په اړه چلته بندیان دي موږ ته یې جزئیات راکول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
په پاکستان کې به تم شو، خو تر هغې مخکې یو یادونه کوم چې طالبانو په څه کم یو نیم کال کې نږدې دیرش زره تنه په بیلابیلو تورونو بندیان کړي دي. آیا جرمونه زیات شوي دي او که طالبان په وړه خبره هم خلک بندیانوي؟ نن د ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کېږي. د خبرونې وخت افغانستان د ماسخوتن لوو تر اتو بجو ده چې قدرمن میلمانه به پکې وي او د دغه موضوع په اړه باندې تاسو کولی شئ چې جزئیات په دې خبرونه کې واورئ. اوس بیرته پاکستان ته ورشو. د پاکستان د خرابو اقتصادي حالاتو له کبله په خیبر پختونخوا کې په ګونه کارخانه تړل شوې دي، ویل کیږي چې لدې کبل هلته پزرګونو کسان هم بیکاره شوې دي. تفصیل به په راپور کې وره.
دا خیبر پختونخوا په نوخار کې د دوایانو د دې کارخانه په اته سیکشنو کې پنځه سیکشنې د پاکستان د خراب معاشي حالاتو لوجي بن شوې او په سلګونو کارکونکو کې لنوکرو هم وست دي. دا کارخانه مالک وایي چې ډالر په ګرانه مونډل کیږي چې لوجه د دوی درآمدات اغیزمن شوي دي.
ګورنمنت پالیسیز دا سيدي چې بس بنګونو کې ډالر رښتا نه خلکو مالونه راغلي دي، را مټیریالز په پورت باندې خرابي کې لګیا دي، ایکسپایر کې دي کې لګیا دي، نو کلیئر بنګونو کې ډالر نشتا. مین ریزن دا غدا او نده نه راو چې پیکینګ مټیریال تاسو کو داغه مونږه امپورټ کو، دا غت شو، دا یونټ کارټن شو، ډبه شو، دا هر څه په امپورټ کې دي.
دا سٹیٹ بینک تر مخه د پاکستان د زر مبادله ذخایر اوس سلور اشاریه شپږ ارب ډالر دي. اقتصاد پوهان د ډالرو د ذخایر ډیر کم بولی. د پاکستان جمهوری غورزنګ د خزانه د پخوانی وزیر مفتا اسماعیل په وینا په ملک کې د ډالرو د کمښت وجه د آی ایم ایف په شرایطو په تیر وسو میاشتو کې عمل نه کول دي. دا کارخانه مالکان وایي که حالات هم دغه ډول پاتې شو نو ګڼ شمیر کارخانه به بند شي.
اوس دا 400-450 چې کوم تاسو تمام مختلف انډسٹری زیات کو، نو دې کې تقریبا اوس 300 انډسٹری شته او تقریبا 100-150 انډسٹری دې کې اوس بند شو. غي کې دا میډیسن والے مشته هم بند شو، دا ماچس والے دې هم بند شو، دلته ولین انډسٹریز هم بند شو، زمونږ ماربل انډسٹریز هم بند شو، ډیټرجنټ هم بند شو. خو ما تاسو فیوچر کې څو شاین نخ کاری لکه روز تر روزه بس مونږه بیکور رواني خانور باندې مشکل ده جی.
د پاکستان وزیر اعظم میا شاباش شریف سور وزیر باندې ویلیو چې د آی ایم ایف ټول شرطونه منلو ته تیار دي او حکومت د ډالر د نرخ قابو کولو نه پشاشي وی دي او د بجلی او ګیس په نرخونو کې اضافه ته هم تیار دي. دا کارخانه د مالکان په وینا چې د آی ایم ایف د پروګرام د بحاله دو سره اقتصادي حالات په خلور روان دي. شي عظمت علی شاه، مشال ریډیو.
راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د خراب اقتصادي حالات ولکبل په خیبر پختونخوا کې په لسګونه کارخانه تړل شوې. د دې سره په څنګ کې د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت هم یو ور بیا لویدلې دی. د دې موضوع د شربل لپاره د اقتصادي چارو کارپو از رخص حافظي سره په استډیو کې ملمه ده. حافظي صاحب ستړي مشي په خیر اغلې کته سره ته وایي چې د پاکستاني روپۍ د ارزښت لویدو تاثیر به په افغانۍ وڅوي. حافظي صاحب موږ غلري حافظي صاحب تاسو مایک اف ته کاران کې موږ به تاسو راکوور.
سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې نږدې دي سره، او کچیر په افغانستان کې مشکل راشي پاکستان باندې غیزه کوي، او کچیر په پاکستان باندې مشکلات راشي اقتصادي یا سیاسي پر افغانستان باندې مستقیما تاثیر کوي. اوس مهال د پاکستان کرنسی ډېر په ورزیدو دی، او ولایت دا دي چې دوی خپل پښتواني ملي یا ریزرو استراتیژیک له لاسه ورکړي دي. دوی یو لاسه شهر شپږ میلیارد ډالر زیرمې درلودلي، اما په دا تیر کال کې دا درینی میلیارد شاوخوا ته راټیټ شوی دی. نو په دې خاطر باندې پاکستان کې کرنسی ډېر لویدلی دی، او دا په افغان سوداګر باندې ډېر منفی اثر لري، ځکه چې دوی په کلدار شان رانیولې دي، او دا کلدار چې دوی برته ترلاسه کوي او په هارد کرنسی یا په ډالر یا یورو بدلوي تقریبا ډېر سلنه ضرر کوي.
حافظ صاحب تاسو دغه د پورونی ادونه وکړه، نړیوال بانک پاکستان ته د پور ورکولو لپاره ځینې شرایط خېری دغه ډلې یو دای ورته ویل چې تاسو باید سبسډی لري کړئ، ویل کیږي کچرته دغه سبسډی لري شي د سره بداجنا صوبې نور هم لوړ شي. کله چې حالته بداجنا صوبې لوړیږي او تاسو ادونه وکړه چې افغان سوداګر چې دی په پاکستان کې ټول اجناس په پاکستانی کالدارو باندې اخلي، دلته سره لدی چې حالت پاکستانیانو باندې باجناس قیمته کیږي افغانستان کې بم د غبیل وړيږي ورسره
هرو مرودا کیږي. پدې چې اول خو دا تاجران چې دا شان راولي او خرسي دا کرنسی چلته غورځيږي. مثال په توګه کلدار د 320 وخت کلدار زر افغاني، کله چې دی مال خرڅي هغه 300 کیږي، 300 شو 200 وخت اتوماتیکلی دی zarar کی. نو په دې خاطر باندې دا مستقیم اړیکه منګلرو او اثرات په موږ باندې ډیر زیات دي.
حافظي صاحب درسته پښتنې پټوګه قدم راته ځواب کړی چې دغه پاکستانی روپۍ چې کله لویږي او د دې ارزښت کمیږي سربېره پر دې شالته اوس هر پاکستانی روپۍ چې د ارزښت کم ده د ډالر په وړاندې، خو دلته بیا په افغانستان کې تاسو یادونه موږ چې افغان سوداګر تاوان کوي اجناس په هم قیمته کې، خو دلته بیا په افغانستان کې د ډالر په وړاندې د افغاني ارزښت نه دلویدلې. دا بیا څنګه تاسو دغه کوي تحلیلوي؟
نن خو نه 9 میلیارډ ډالر زمونږ شتمنۍ چې دی ریزرو هغه سید اچ کنګل ده، هم شتون لري. په دې خاطر زمونږ اعتبار د پیسې په هغه اعتبار باندې دي، کچیر هغه پیسې په نور مقاصد لکه په پاکستان کې ولګیدل هغه پیسې هم کم شي، هغه زمونږ ستراتیژیک زیرمی. نو د افغانستان کرنسی هم لکه چې ما ور ویل دي غورځيږي او آزاد غورځيږي، او لکه د نویم کالونو په سیر یو امریکایي ډالر د سل زر افغانۍ په مقابل کې به بدلیږي. خدای مکه
ډیره مننه کور مودان د اقتصادي چارو کارپو از رخص حافظي و چې د پاکستاني کلدارو د ارزښت د لویدو په اړه او د چي پر افغانۍ به تاثیر څوي موږ سره خبري وکړي.
دیوا لا لیبرتا
بو سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
اوس به وی نړیوالې مسلې ته تم شو. د لویدیځ غاړې پر یوې کنيسي ل پرونی برید وروسته اسرایلی پاوز لویدیځ غاړې ته اضافي ځواکونه استولې دي. د اسرایل صدر اعظم له خلکو غوښتنه دي چې قانون دی په خپل لاسونو کې نه اخلي. په همدې حال کې په دې سیمه کې نن یو ځل بیا د ډزو خبر ورکړل شوی دی. له دې سره جوخت بیا نن دوه کسان په بیت المقدس کې په یو احتمالي وسلوال برید کې ټپیان شوی دي. تفصیل به په دې راپور کې وګورو.
لتیره ورځ رئیس بیت المقدس کې دوه بریدونه شوې دي. تیر شپه یو وسلوال فلسطینی وګړي ل یوې کنیسې څخه بهر پر خلکو ډزې وکړې چې پکې وخته نه وژل شول. پولیس ویلو چې برید کوونکی د تیښتې پر مهال په ډزو وژل شوی دی. د اسرائیل د پولیسو یو ویان دین السودونی وایي چې برید کوونکی د بیت المقدس اوسیدونکی و او یو ویشت کاله یې عمر درلود.
تیرو څو کلونو کې دا تر ټولو ناوړه برید و چې د تروریستي بریدونو د زیاتېدو ښکارندویي کوي.
د اسرائیل پولیس ویلي چې دغه برید په تړاو یې دوه څلوېښت تنه نیولې دي. د جمعې د ماښام برید د هولوکاست یا د نازی آلمان په وسیله د یهودیانو د ټول وژنې د یاد نړیوالې ورځې سره هممهاله شوی دی. دغه برید داسې مهال کېږي چې د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ کړکیچونه زیات شوي دي. وروسته له هغه چې له غزې څو راکټونه د اسرائیلو په لور وویشتل شول، یوه ورځ وړاندې اسرائیلو په ځوابي برید کې پر غزې ترانګې راکټي برید وکړ چې پکې نه تنه ووژل شول. نن ورځ هم بیت المقدس کې د یوه فلسطینی وسلوال برید کې دوه اسرائیلي وګړي سخت ټپیان شوي دي. د اسرائیل پولیسو ویلي چې برید کوونکی دیالس کلن هلک و چې له برید وروسته نیول شوی، هغه هم د بیت المقدس د ختیځ برخې اوسیدونکی دی، هغه سیمه چې د 1948 کال له شپږ ورځنۍ جګړې وروسته اسرائیلو اشغال کړه.
دا ازادي راډیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې وویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره غوښتل مخکښې ښځې دی کې هم ډیر څه مې په ځان باوري شوم، ډیر څه مې ترې نه زده کړل.
په افغانستان کې په دوه وروستیونو کې د هوا د یخې څپې له کبله 168 کسان وژل شوي دي. بل خوا بیا د پاکستان په بلوچستان کې هم یخنۍ خلک ځپلی دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
دا د بلوچستان خانوزۍ سیمه ده چې له نورو وختونو پرتله سږ کال زیاته واوره شوې ده. په سیمه کې د حرارت درجه منفی 18 ته راښکته شوې. د خټو ساده کورونه د یخنۍ د توتخي سره د مقابلې لپاره نه دي جوړ شوي او ډېرې کورونه د ګیس سہولت هم نه لري. د سیمې خلک د کورونو ګرمول لپاره لرګي کاروي، خو زیاتره خلک په تیلو تکیه کوي، خو د هغې په ترلاسه کولو کې هم ستونزې لري.
د یخ د یو گزاره نه کیږي وروره، من د لرګویا په تو اخلو په زرو په له خاورو ډک بیا یې وروره په خاورو دې نه توی وو، بیا یې متوو بیا گزاره پې کوو.
د پولیسان خانوزۍ زیارت او قلات په غریزه سیمو کې د توتخي د ټیټي درجه راپورونه ورکړل شوی دي. د چاپیریال په هانو پوینا د موسمي بدلون لوجه په پولیسان کې ژمه ورستر بلی سختيږي.
اتنی هیٹ انکریز ہوگی ہمارے ویدر سسٹم میں، اس کی ہوا نظام او موسمونو کې شدت ورستر بل زیاتیږي. د سره د موسمونو په سیزن هم ډیر اغیز راغلی. موږ با پراتونکو 15 کلونو کې لسلابونو وچکالی سره مخامخ شو. د بلوچستان په جنوب کې بعد د تودوخه څپې زیات شي، په ورته وخت کې با ساړه نور هم زیات شي.
بلوچستان صوبا د موسم ناصافي بدلونو او پاتیرو شپږ کلونو کې د توتخې تر ټولو ټیټي درجه سره مخامخ ده.
د خبری مجلې پای ته راورسیدو. اوس به هم ورشو ساسي پیغامونه به واورو.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته اسحاق انتظار یم. د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې دلته موږ د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ کې نفوس مې هم ډیر ده، خلک مې هم زخت ډیر دی، رش کشم ډیر ده الحمدلله. خو مګر مخابراتي شبکو کمزوري ده، انټرنیټي خدمتونه کې مختلف اسانه کړو او راته جوړې کو. نو استاد به ډیره مهرباني وي اتکه روشن ریبایت سالات یا کوم نور شبکې سویس هر کوم مختی انټرنیټي اسانتیا راوصل او دلته د انټرنیټ شبکې راوړلې. هم ټلیفونو شبکو کم بوت او هم د انټرنیټي. نو دا به تاسو ډیره مهرباني وي، الله مې خوشاله او ژوند دې لره.
د مرستې یو سره ډېر کې خو لا دلته د مسلمانانو باندې نه رسي جنګونه باندې کې یوه ماته راکړي بل ماته دا مرستې د نړیوال باندې غږ وکړي ورته دا مرستې افغانستان ته ډېر راوړوي افغانستان خلک یو څه سره ستړي دي شر